شنوندگان عزیز شما را به خدای پاک می‌سپاریم. خدا نگهدار. وقتتان خوش. شب وقت بخیر. خدا پامان.
ماز دیگر تلور بگی شوی زمان نوری از نوری نیکی هیلیا و سلامون او منی دیخ پرونه که امریکای زواکونو هاگه تو غندی لمنز وری چی پکندهار که میش دیدی زواکونو پر هوایی اردی دی برید لپر زی پزای شوی و جنرال سکارت میلر طالبانو تا خبرداره ورکوی
موش پوزی وسایل لرو چی دی اطلاف دو قواو پر زد هر دول حمله تا جواب وایو
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د کورونا مثبت پیښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی
اوس په دغو ولایتونو کې د مثبتوالي میزان د لس او دولسو ترمنځ دی
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي دا هېواد د چرګانو د غوښې د تولید له پلوه تقریبا په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوی دی
که چېرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي چرګانو په غوښه کې موږ خود کفا کېږو
لنن لاس کاله مخید القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې وویل شو امریکایي چارواکي وایي القاعده نور زقل شوی آیا دا ډله نور ستر ګواښ نشي پېښولی
القاعده په مطلق شکل باندې د منځ نه تللې او لا هم د دې صدر لدی چې عملې وکړي
خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی دی وایي
از سر آتش سوزی
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړې موندل شوې دي زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي ښایي دا شمېره بدله شي د تیر شپې په دې پیښه کې څوارلس کسان ټپیان شوي دي
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیک په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي د زابل امنی قومندان جنرال ویس سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلې ځ حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي
ډېر درنه جګړه وسوله د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله شل نفر د دشمن مړه او زخمیان دي په دې جنگ کې هیڅ نو کم تشویش زموږ شاریان ته به نه وي
د سمیمی په وینا جګړه د شپې تر ناوخته دوام وکړ وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبانو د سرې قطعې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تېره شپه په غازي بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړ کړې فضائي بیړۍ له نړیوال فضائي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سوه په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلې سپاره وو د امریکا فضائي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلې مایک هاپکنز ویکتور ګلوور شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت درو نیمو بجو په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول دا په 1988 کال کې د اپولو دوهم فضایي بیړۍ له سفر راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلې په سپیدو کې مځکې ته رسېدلې ستورمزلې مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضایي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو په فضا کې په 1 شپېته ورځې تېرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاهي پاسداران انتقاد کړی و. جواد ظریف نن پر خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې دی هیله لري چې د سپاهي پاسداران ځواکونو د پخواني وژل سوي قومندان قاسم سلیماني کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیماني په اړه ناندریزي څرګندونې کړې وي. په افشا سوي غږ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیماني انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیماني له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی و او ویلي و چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پرېکړو بې خبره پرېښودل کېږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2000 کال کې په بغداد کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یوه اتل او شهید په نوم یادیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمنی ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنې مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 1 یوه توافق ته ورسیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په غبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د روانې اونۍ د سې شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هنده متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټک خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 300,000 پیښې ثبتولې. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روزلي خبرونه لومړی موضوع ته. امریکایي ځواکونه د یو هوایي بریټ په پایله کې هغه توغندې په نخښه کړي چې په کندهار هوایي ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوی وو. د بریټ داسې مهال کې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لپاره رئیس رسمن پایل شوی دی. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د امریکایي عسکر وایان سونه لګې توایي پرون مازیګرې په یو هوایي برید کې هغه توغندې له منځه وړي چې پر کندهار هوایي ډګر د برید لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو دا ټویټ یې نږدې پر دې هوایي ډګر د یو توغندې له لګېدو او ډزو دوه ساعته وروسته کړی دی. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د میلو لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پیښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ور نه کړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشتو د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي چې امریکایانو دا خبره دغسې پرېښوله او خپل کوم خبر چې کړی و چې موږ په دغونی کې وخت وځو په خبره باندې اکتفا وکړو تفاهم چې ضرورت پیدا نکړي نو دغه واجب وي چې طالبان به خپل هوډ کړی وو هغه هوډ عملي کړو لپاره به دوی خپل اقدام کړی وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو د بریدونه د سیمې د هیوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه ګڼي.
طالبانو له خوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پیل د ښکارندوی کوي چې د طالبانو تر شا چې کوم هیوادونه دي، د ملاتړي هیوادونه همدغه د سیمې هیوادونه چې په بحث کې وو، متحده ایالاتو سره شکیل دي، غواړي چې ډېر تر ډېره فشار واچي ترڅو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال، یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمه ییز اتصال په برخه کې د خپلې ملي ګټې تر ډېره بریده خوندي کړي او ډېر تر ډېره امتیازات ولري.
که څه هم پرون رویټرز اژانس د ځنیو امریکایي چارواکو له قوله په راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامي اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه، خو په تیرو دوو میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیري میشت دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل په ولسمه ناحیه کې د تېرې شپې د اور لګیدنې پیښې ته په پام چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او سل موټر پکې وسوځېدل، امنیتي چارواکي په بې غورۍ تورنوي د اور لګیدنې دې پیښې د سیمې خلکو ته هم زیان رسولی دی. نور په دې رپورټ کې
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو له کبله اووه تنه مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. اور تېره شپه نږدې نهه بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګید، خو دا لا معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لومړنی معلومات دا دي چې لومړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګیدلی او وروسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو په معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځېدلو موټرو او مالي زیان په اړه سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو او د څېړنو له پیل خبر ورکوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې اور لګیدنه کې لږ تر لږه سل موټر سوځېدلی دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس توکل احمدیار نن رسنیو ته وویل په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزه پر حکومت نیوکه کوي چې په وروستیو کې د مخ پر زیاتېدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
په هزار هم موټر می سوزه میلیونه
زرګونه موټرې سوزي او میلیونونه روپۍ په مل کېږي، خو له امنیتي پلوه څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بې پروايي وه یا دښمنو یا داخلي اختلافو یا مو مال خرابو یا مو خپله ستونزه وه. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړئ، که سوداګر درلوده هغه کنه باید مسؤولې پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو وایي د اور لګیدنې له کبله یې مالی زیان لیدلی دی.
کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی کورو باندې د ټانکر د تیلو نه لیدم په کورو خطا چې کورونه یې وران کړل. نوم یې میاګل ناصري ده، د کابل اوسیدونکی یم او ډېر زیات خلک موسسې د دې هغه نه او ډېر خلک کورو څخه وتې دي، باید چې دې څه غم وخوړل شي د خلکو.
دا په تېرو دوو میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تیلو خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورم اور لګیدنه ده چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. که څه هم له دې وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګیدنو له کبله د څېړنو او سیمې ته د پلاویو لریږلو وویل شول، ولې دې څېړنو جزئیات بربند نه شول. سوداګر هم له همدې کبله نیوکه کوي او وایي حکومت باید د دې ډول پیښو د مخنیوي سربیره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن ستونزه په هند کې د کورونا وبا له خپرېدو سره ډېره عام شوې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس درېیمه څپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ خواته چې کوم ولایت دي په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او دغې ترڅنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیښې ډېرې لیدل شوې دي. د پیښو مثبتوالي میزان ته که چېرته موږ وګورو، دوه اونیو څخه وړاندې زموږ د مثبتوالي میزان د شپږ او اوو تر منځ او اوس په دغو ولایتونو کې دې کې د مثبتوالي میزان د لس او دولسو تر منځ دی.
نوموړي وویل چې د پیښو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر استوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي، خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه یې د عمومي قرنطین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او که چیرې پیښې زیاتې شي د جدي قرنطین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلي غنی دغه شان عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له پایله تر اوسه 6122 مثبتې پیښې ثبت شوې او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤل ګله خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9800 ډوزه واکسین چې مخکې مرسته شوې اوس له همغې تطبیق کیږي.
2,40,000 ډوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی او دغه پاتې چې د نور د منګ ملکی وګړو لپاره ویشل شوی دی. چې تر دې دمه پورې منګ 8,20,000 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشل دی او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمنګ سره دی تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3.5 لک ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی. پولټري ورلد چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي په افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د افغانستان د چرګانو د غوښې او فارمونو ټولنې هم دا خبر تاییدوي.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10,000 لوی او واړه فارمونه شته او که د چرګانو د غوښې د وارداتو مخه ونیول شي شاید افغانستان ژر له دې درکه 100% کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټ او واړه فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي، کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایي ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفایي کیږو. ځکه تقریبا اوسم دا خبره نږدې ده د دې چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایي.
ورلد پولټری ویبپاڼه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خپروي په یوه تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 تنه د چرګ غوښه تولیدوي او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لنډ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډېر فارمونه په کابل کې دي او په دې ولایت کې په یوه کال کې د چرګانو 40,110 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وایي له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه واردېږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغېز کوي.
دوی کداغه دا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړلې. خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد لمخې دغه وخه په ډیر یو بسته پیک چرګان نازي سرونه خپېتی غوسی کړي پوستکی ته لری کړي او تیار پک چرګي راضي یا پورون باندې یا په وزر باندې مسول کیږي. البته په وزر باندې ډیر مسول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته راځي.
د دا هم وویل چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه او د ده د معلوماتو پر اساس هره ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې لسګونه زره ژوندي چرګان راوړل کېږي چې دې کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغېز کړی دی.
ازادي راډیو اورې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ولکو شو عزیزانو دوه اونیزې خبرونې مهیروي. لنن لس کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 2011 کال د مې په دوهمه د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوې ډلې نیمه شپه د پاکستان په ایبټ آباد کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او هلته یې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژه. د بن لادن تر وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکي وایي دا ډله یې په پاکستان او افغانستان کې ډېره ځپلې. د پاکستان حکومت هم وایي القاعده ډلې ختمه کړې خو پر دې سربېره په هغه هېواد کې پاوز وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو د وژلو او نیولو ادعاوې کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کومه بڼه او ځواک موجوده ده. هغه ډله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې تېره اونۍ بیا د ځپلو خبره وکړه په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ټول سرتېري باسي، آیا دا ډله بیا افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي؟ نور په دې راپور کې اورئ.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن نه لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
اوباما د 2011 زیږیز کال د می پر دویمه د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاور د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې لوجې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو لالارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرني وسلوال په نخښه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتي چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سي اي اي په خواني چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بي پيلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته یعنی تر 2015 پورې امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وایي په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي. د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا اغېزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي. د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزورې ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې اوس هم د حملو ورته لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل د مینځ وړل کلی شکل باندې دا یو ډېر ممکنه خبره ده. د کم ګروپونو راځي پیدا شي چې هغه په کلی شکل مکمل شکل د مینځ تللی. القاعده اسامه بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبري ستونزې را پیدا شوي دي. د یک شک نشته چې په رهبري باندې جنجال و چې څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې په اخر کې په افغانستان کې د خصوص هغه خارجي مشران یې کم شوي دي، د افغانستان څخه وتلي دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي یا د نورو هېواد هغه اوس هم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځ نه تللې او لا هم د دې صدر لدی چې عملې وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په 13 لسیزه کې د القاعده په ګډون ټولې وسلوالې ډلې ختمې کړې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11 په راول پینډي کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتله اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتے روشلو کلونو کے پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالی جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیات فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 3000 زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه ایواز قوانین جوړ کړل بلکې له ایوي جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. له رپورټ سره سم تیر کال پاکستاني امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نهه مشکوک غړي یې گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریځ لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یوه جنګي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجوده ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سے فعاله ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه. خو بهرحال دا موږ نشو ویلی چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري. خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو له وجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې له وجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له وجې اوس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پېښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11 به ټول سرتیری له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28 ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11 برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعدې د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو.
بایډن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28 د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله. شنونکو وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعدې سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې پوځي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړی. خو طالبان وایي د 2020 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړې موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرېنږدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعدې سره اړیکې نه پرې کوي نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعدې سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګورئ. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړي خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نور ځایونو کې پیاوړې ده. نو که د دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي، نو هغه کافي ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري. ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وایي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنګېدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره مېړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چې کال کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جګړو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تعدیدات چې موږ ته ګوري دا دي موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر یوولس نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره شل کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سخت دریځۍ د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختمې کړي.
د اوسامه بن لادن پر وژل کېدو لس تر وژل کېدو لس کاله وروسته القاعده بیا هم ستر ګواښ ګڼل کېدای شي په دې اړه تحلیلي راپورو. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وایزانو دوه اونیزي خبرونه درته خبرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو د سری قطعې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تېره شپه په غازی بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی وو. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پایته ورسوه. امریکا په هند کې د کورونا ویروس د زیاتې خپرېدو له کبله د روانې اونۍ د سې شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړه کړې فضایي بیړۍ له نړیوال فضایي تمځای مځکې ته خوندي راستنه شوه.
او ده هم سپورتي خبرونه.
په بل خلایت کې د باسکټبال رمضان جام سیالیو په دوم ورځ عقابان شمال رستم لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې پرون پیل شوې وي سبا به هم دوام وکړي. نوموړی وایي دغه جام د بلخ ولایت د ولسوالیو ترمنځ پیل شوی چې شپږ لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. ښاغلی قاریزاده وایي دغه جام دوهمه لوبه به نن د خراسان او ځوانانو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د سنوکر رمضان جام سیالیو اتلولي سالم محمد محمدي وګټله. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې شپږ 15 لوبغاړو ګډون درلود چې نن یکشنبه ښاغلی محمدي له رئیس خان څخه لوبه وګټله او اتلولي په خپل نوم کړه. ښاغلی قاریزاده وایي په دې سیالیو کې رئیس خان سنځي دوم، نادر روحاني دریم او مرید سنځي څلورم ځای خپل کړ. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پای کې اتلو لوبغاړو ته نقدي جایزې هم ورکړل شوې. او د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ له درې شل ورځو سیریز وروسته د ټیسټ لومړۍ سیالۍ ترسره شوه چې په درېیم ورځې د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د پاکستان لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لومړۍ ټیسټ کې د یوې پاڼې او یو سل شپاړس پونډو په توپیر بریا خپله کړه. یاد لوبه کې زیمبابوې لومړۍ توپهنه وکړه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره یو سل شپږ اویا منډې جوړې کړې. پاکستان بیا په جواب کې د فواد عالم د سلیزی په مرسته 426 منډې وکړې. زیمبابوې لوبډلې یو بیا توپهنه پیل کړې چې یوازې 124 منډې وکړې او ونه شو کړی د پاکستان د یوې پاڼې منډې بشپړې کړې. په دې سره د یوې پاڼې او 146 منډو په توپیر ماتې ومنله. باید وویل شي چې له دې وړاندې پاکستان لوبډلې د درې شل ورځو سیریز کې هم زیمبابوې ته 2-1 ماتې ورکړې وه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي
کوچې حاضري حاضر کړي انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیری اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. د وای سو اړه ولایت او د تذکیرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل مې دغه دی چې موږ د خانبیګۍ کلی چې دغه په پسابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې موږ د 650 کور یو چې دغه پسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دی دغه موږ ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکره نه راکړي دغه سخت مشکل لرو. دغه وسو تاسو کورې دغه چیزالته ولار سو ولسوالۍ ته دغه پولیس مزوري او دغه پولیس مو ډیر زوري او د تعلیق په نامه مزوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړي؟ الکترونیکی تذکره غواړي که کاغذی تذکره غواړي؟
یا موږ د کاغذی تذکره غواړي چې یو ولایت بل ولایت ته ځو اول ته موږ دغه آزاد دو دغه سړی تذکره نه لري سخت مشکلات سره ګیروګان دي او دغه کاغذي تذکره هلته زموږ کندي استاذ موږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی چې ما زموږ ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکړي خو هلته پولیس مو زوري.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري؟
22 کاله دی زموږ عمر. 22 کاله دی.
نو په دې 22 کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې؟
یا دا 22 کاله خو ماجر وو په هلمند کې وو. اوس دا 2 کاله کې چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللی وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دي دغه خانبیګۍ کلی ته دغه تذکره نه ورکې ده. 650 کوره زه 2-3 ګاټه ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه راکول خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته.
نو ولې څه وایي؟
وایي تاسو مخالفین یا طالبان تاسو تاسو کلی چې دي او دغه تاسو ډوډۍ ورکو چای ورکو موږ تاسو ته تذکره نه ورکو.
نو تاسو په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب بوي دغه زده کوونکي څنګه به تذکره درس لولي؟
نس دغه زموږ ولسوالۍ 2-3 ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لري دي. دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لري ده او دلته نه هیڅ مکتب شته نه هیڅ چای لامسته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې او دا د سړي ته تذکره نه ورکوي هلته به مکتب و تذکره چیرې
په دغه کلي کې به څو کورې یي؟
650 کوره دي.
دغه ټول تذکرې نه لري؟
و نه ورکوي. یو دانه مانت کې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري بس د تالیه په نامه یې ضروري.
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کو د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کو.
والی صاحب ته دا خبره ورسېږي. والی صاحب ته.
ها والی صاحب ته به مو ورسو. تاسو تذکره غواړی بس او او اورم صرف تذکره غواړی
اوریا
او اور اور ما اور ما اور
ټلیفون هم زوام. والی صاحب ته دا از ما غږ ورسېږي. والی صاحب ته.
والی صاحب ته به مورسو. ها بیغم اوسه.
خیر وسه خیر وسه. دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو.
تاسو چې دی یو زینه بل زی ته زی یا مرکز ته زی یا تجارتی کاری یا فرهنګي کاری د مکتب کاری یو بل معاملې چې حل ته ورځي دغه مشکل څنګه حل کوي چې تذکره نه لري؟
تذکره قول سوالی یا په بازار کې موږ ورسو شپه خپل ته نس کولای بس حکومت راسي بالا موږ وې ټکوي مو روپی راسه اخلي چې تذکره نه لرو
په دغه ځای کې نه پریدي نو
وو بس روپی راسه اخلي هلته راسي حکومت راسي وایي چې تذکره نه لري یا 2000 افغانۍ راکړه یا 3000 افغانۍ راکړه باره شپه تېره کړه
ستاسې د ټول کلي خلک تذکره نه لري
و دا ځوانان چې پورته سوی دغه یو لاک چې ما پوښتنه کړې ډلې مې خبرې مې ورسره کړې دا یو لا تذکره نه لري
د دې ځوانان نه چې نور دي لږ زره عمر زیات دی هغو تذکرې لري
و دا مشران د 30 کالو چې پورته شپنځرې هغه تذکره لري
نو که تاسو تذکرې غواړئ نو داسې شاهدان پیدا کیږي چې شاهدي ورکړي چې دا د دې پساون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او افغانان دي
و زه خپل تاسو بیا ما ته ژنګ وای زه خپل بیا خپل اندوالان حالت از ما سره موجود دي ستاسو سره خبرې کی
ستاسو مشکل به ورسو
خیر وسه سلام علیکم
دغه ستونزه مو د غور د والی له ویاند خاغلی زلمی کریمی سره شریک کړه جناب کریمی د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلی یو اوسیدونکی ګل احمد وایي چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه اوسیږي خو یو یې هم تذکره نه لري د وایي څو وارې ولایت او د تذکرو د توضیح دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی په دې حصه کې مو ستاسې نظر غوښت
د کاغذي تذکره په توضیح کې هیڅ مشکلی نشته د هر وخت کولای شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره یې واخلي
خاغلی زلمی کریمی دا هم وایي د تابعیت د تذکرې اخیستل د هر افغان قانوني حق دی دی دا هم وایي په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دي پیښ شوي چې مربوطه اداره دی د افغانانو د تذکرو د اخیستلو مخه ونیسي درنو اورېدونکو وام اورېده چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکرې نه ورکول کیږي او د غور د والی ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توضیح کې هیڅ مشکل نشته خو الکترونیکي تذکرې لږ وخت غواړي دی دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او شو چار پوړندې کول سره خوشاله يم چې ستاسو د اونۍ د دغه پروګرام وخت رسیدلې او زه تاهر روشانی تاسو ته وړاندې کوم قدرمنو دوستانو مخکې لدی چې د دغه پروګرام په خبرولو پیل وکړو یو یادونه کوم چې زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه یادوي او صرف په دې کفایت کوي چې وایي په دغه شمیره دی ماته زنګ ووهي بل دې چې خپل شمیره په خپل ووهي نو ګرانو دوستانو ستاسو د ټلیفون شمیره نور اوریدونکي نه ویني او لکه څنګه چې مستل دا تایید کوو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې د یاد مه باسي نو په دې هیله چې همدا اوس د خپل راډیوګانو څنګ ته ناست یاست او قلم او کاغذ مو په لاس کې وي لومړی به د هو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د پیدا سوو دوستانو په هکله معلومات لري
السلام علیکم زمانم زمتکار دواک دی د هلمند ولایت له اشیر ولسوالۍ څخه دلته یو ماشوم علیک چې تقریبا 12 کلونه عمر لري د ګریش ولسوالۍ د پاشک په سیمه کې پیدا شوی دی دغه ماشوم علیک چې عصبي تکلیف لري خپل نوم امیرماد شي او د پلار نوم حسین شي د ورور نوم ګل احمد د بل ورور نوم حضرت محمد او د بل ورور نوم خدایداد شي دی وایي چې زه د غور ولایت د سیابند د لوړ پروتکان د سیمو اوسیدونکی یم چې دلته پیدا شوی دی او دلته راغلی دی نو که چیرې وي چې د ده په اړه باندې هر مسلمان ورور معلومات غواړي او یا د ده شناختګان یا د ده دوستان یا د ده قریبان زموږ شاخ اوري نو موږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو باندې اړیکه چینګه چې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي زما د ټلیفون شمیره به 02 2 8 6 3 2 د ټلیفون شماره او تلویزیا 0 2 2
شفاش دری صفر دو خدای پمان.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت استاذ محمد دا پیغام پیژنم چې دوشنبه په ورځ د کندهار څخه یو ورک عزیز پیدا کول یو خبره کړې وه ازادي راډیو سره نو په دا غار کې موږ ته معلومات راکړي د هلمند څه وو د هلمند څه دا ماشوم ورغلی دی د سره دین د پیغام د ازادي راډیو په اشب کې پرې شوی و دا ویلي و چې ما سره یو ماشوم د هلمند ولایت را سره دی نو د دغه هلمند ولایت یو میاشتې وخت کېږي چې د یوه میاشت کېږي چې دغه د یو ماشوم د هلمند د سره سره دی دغه ورور موږ ته په خپله پردانه شمېره زنګ ووهي دغه شمېرې باندې زما د ټلیفون شمېره به پلی اعلان کړم 0 8 0 3 3 4 6 او 4 6 مې وویله بیا 0 2 پردانه شمېره دې موږ سره اړیکه ونی چې دغه عزیز چې پیدا کړی دی د هلمند ولایت یو ماشوم چې د ده سره سره دی دغه عزیز زموږ سره پر دغه شمېره باندې بیا اړیکه ونیسي ډېره مننه تشکر مهرباني د هلمند څخه شید محمد په خبره کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بریا السلام علیکم فزه لخلیفات افغانم د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ مختلفه مو یو کښې پیدا کړی دی د هلمند د نوم نه د کلا دی نو که چیرې کورنۍ زما جغوري که چیرې یا قریبان زما جغوري راځي خپل کوچنۍ د بوزي ځکه یوه میاشت فاصله ده زموږ سره سره دی زه خپل کور ته ډېر دېغ دی نو که چیرې کلیوال زما جغوري زما سره بیا اړیکه ونیسي خامخا که چیرې کلیوال خپل د کوچنۍ په تمه دي نو راځي خپل کوچنۍ د بوزي چې زه به خپل د پنسین شمېره هم ورته ووایم 0 4 1 9 8 2 2 2.
ما یو کښنې ماشوم پیدا کړی هلمند ښار رسولدا ښار کښې په هلمند کښې پیدا کړی دی چې جناغا نومېږي پلار په جناغا ورته وایي پلار نوم یې شرالیا کا دی د اخښ نوم یې یکمت نومېږي د یکمت ورور سردار نومېږي ما په هلمند رسولدا ښار کښې پیدا کړی دی دا 12 ورځې کېږي چې زما سره سره دی دا چې سره رخچینه ده بور کالي دی او پپړي چمپل یې په پښه دی او ګند یې روغ دی لستون یې روغ دی هر سړی کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 0 5 3 5 9 3 2. بل وار یې بیا شمېره تکراروم 0 5 0 5 3 5 9 3 2 بیا 5 2. دغه زما شمېره ده بس ورور کولی شي چې زما سره دغه شمېره باندې خبره وکړي. وسلام
لیکي تر هغه لایم زه سرداد ننګرهارې در سره یم ننګرهار ولایت نیمه دا دغه لته یو کاری شمن پیدا کړه په سترګو نه بینام دې چې دا معلومات نو کاری فرید الله دې پلار نیمه مان الله دې که در هر چا سختل کی نظر ته شماري و دې دې چې دې شماري سره به اړې کټنګ کړو خپل هغه لاس ته راوړي مالي ورته وایم 0 2 7 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سوه درې نه سوه څلور شماری ورته بیا تکراروم یو یو ورته وایم صفر اووه اته شپږ شپږ پنځه پنځه څلور صفر یوه شماره ده صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور په دې هیله چې پیغام راته نشر کړي ورته تاسو لګي ښه وخت
ګران دوستانو په دې هیله چې ستاسو د خپلوانو یا دوستانو څخه کوم څوک په همدې جمله کې وي اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونه به خبرو کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
زما یو براکا زوی دی هیبتو زوی د هلمند ولایت په باغران د ولسوالۍ د غره ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په تنها جګ کړی دی د اصلي کنټرول رقم دی زما سم کار نه کوي دا دې وخت دی چې ما دا راته کوي دی چې څوک پاره معلومات ترې نه شي د پدغه شنو اړیکو نه کوي چې په ورسره ودی اوه شپږ نه نه شماره یې درې بیا درته وایم چې په ورسره ودی اوه شپږ نه نه وسلام
السلام علیکم زه په روزګان ولایت کې څنګه ول فارس صاحب د تشکر مزما ده او تاسو دې په متنا په نامه ده چې له خپل کې د خپل کور څخه نه ترکه شوی دي هم ما ورو کړی د لوی زما سره په دغه شهر حاډه ته ونی سي نو د ټلیفون شمیره د څه پر وای څه پر اته نه و اته یو یو دوا ټلیفون شمیره یې زریبیا تکراروم څه پر وای څه پر اته نه و
السلام علیکم بسته سلام چیز محمد سمای ورور دی نوم یې پټ خان دی تلور کلمس کې نادرک شوی دی کچا ته د پاره معلومات وی د مرګ او ژوند نو زموږ سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونیسي شمیرې زل ورسته ورته وایم د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د سارګي اوسیدونکی دی چې د اجاود الله کا المسید دی د خیرګل اکا زوی دی د دې په اړه چیرې معلومات وی نو زموږ سره دی په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي شپر وا شپر درې او شپاسو ونوي او پنځسو یو نوي بل سلام شمیره چې شپر وا سو وتلویس اتسو اتلس او شپاسو اتویش سلام په احترام
سلامونه اونې کې هیل زه پرهیز پسرلای ما او زما یو ملګری دی د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د نوم یې محمد آغا دی او د ملا سید ګل کاکا زوی دی شپږ میاشتې وشوې چې د کور لا درک شوی دی چې څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرې موږ ته زنګ ووهئ 0 2 2 6 6 9 9 0 شمیره بیا وایم 0 2 2 6 6 9 9 0 والسلام.
السلام علیکم زل روزان ولا تک د جهراوت ولا سوالی تک نه صالح مخ خبره کوم زما یو عزیز دی چې خپل کوم نیوز ته دماغ توازن لري نو له مهربانه له مخه هر وخت یا معلومات لري یا معلومی نمبر د وخت نمبر ورکوانه ته پرایا چې نه کومه او تاسو وایا او د تاسو وایا نمبر یې ګل بیا څه پرایا او څنګه د تاسو وایا تاسو وایا او د تاسو وایا ولکم
السلام علیکم عبد الحنان مومن یمله کندهار ولایت زما یو دوست ورک شوی دی د شبی رحمت په نوم باندې نو چې څوک په اړه معلومات لري او یا د چا سره موجود یا څوک په خبري نو ما سره دې په همدغه روشن شمیره باندې اړیکه ونیسي زه به ډیر زیات خوشاله شم 0 9 9 0 9 8 4 8 ایوزلی بیا وایم کچانی نوٹ کړی 0 9 9 0 9 8 4 8 تر بیا د خدای په امان.
بلی السلام علیکم جانان د کندهار ولایت څنګه ته ولیدی زما ورور شي د میګوند څوک دی نو شتلو نو هر مسلمان ورور ته معلومات کده نمبر دی ما سره ایدی پوونیسی سپر وصول شکر سلیش و سلیش سلیش دی خان میزی دا یه تایداد لیدی دایی هم سبرک سویدی کنزه کالی سلوه سالی کیجی نا هر مسلمان رو تا کمالی یا لیدلی یا دی کل از ما آواز آوری دا غلمبر جنا تزنگوی ما پیغام نشد تی السلام علیکم
بلاری السلام علیکم ما یو شناخته دی دا عزیز پنامه دی دا علمان والد سوزاد الاسوالی دا مرنګ د سیمې دی که هر څاور دلې په دغه شمیري د ترنګو یې چې پر اړیا څنګه سو څنګه تنځو نه شپږ څلور نه څلور هر ګران ورکړ دلې په دغه شمیره د ترنګو یې نو د اجر سلام چې پر اړیا څنګه سو څنګه تنځو شپږ څلور نه څلور د شپانو سکالو دی هر ګران ورکړ دلې مو څه خبر راځي
السلام علیکم احمد جان زغلول لایک خنری کنی وله زما یاد کړو دې د واسیر په نام ده د اتم سکلو ده په څنګه مې اس کیس ما درکړه که هر چا دې دا کړی نو غوښمه مې رس دې آی ته ونیسي پر وا سوا دې زدیش اتریش دې زتلیش مې دې تکرار پر وا سوا دې زدیش اتویش پینځه تدویش عمر دادر دی جایزه واخی او صلی الله علیه و آله زنده
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د
زګول محمد د هلمند ولایت څخه پیغام پیښدم. موږ یو ماما دی د تلویش کاله کېږي چې د ایران پر لارې نادرکه شوی دی. نوم یې داود دی، د پلار نوم یې مله محمد عمر اخوان دی، د ورور نوم یې احمد شاه دی. هر مسلمان ورور کله د په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې پر دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. 01 9 8 9 8 6 0 8 2 بیا شمېره وایم 01 0 8 9 8 9 6 2 8. والسلام په احترام.
سلامونه. دا تلیفون فریقه انا اطلاعات انګیوال اوس مهال له وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه درته دغه پیغام ثبتوم. زموږ په سیمه کې د ننګیالي په نامه چې کوم کس نادرکه شوی دی تر اوسه پورې کومه پته نه ده لګېدلې. نو د هغو دوستانو نه هیله کوم که چا ننګیالی لیدلی وي او یا ورته معلوم وي او یا د چا سره ژوند کوي نو د مهربانۍ د مخې دې زموږ سره په لاندې شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 9 8 2. دا شمارې تکرار یو ځل بیا 0 5 9 9 0 8 0 1. مننه کوم د ازادۍ رادیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم سیلی. السلامونه. زما د کاز دی له محمد امین نوم دی چې په کوکو الله مشهور دی. د دې وخت کې چې نظاره کوي که چا ته معلومات وي نو سره په داس میرو اړیکه ونیسي. 0 5 9 9 8 9 9. شماره ځل بیا ورته وایم 0 5 9 9 8 9 9. که هر چا په اړه معلومات راکړي مستحق د جایزې دی. وسلام.
سلطان محمد په نامه د تازه ګل اکا زوی دی، د ماماګي خوری دی. نو دغه تقریبا د پروسه ښکار لا هیڅ کیږي چې ورک دی نه درک دی را څار سړی کې پاړه باندې معلومات لري ورور موږ سره په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 5 9 3 2 2 2 6 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 9 3 2 2 2 6 4. ازادي را دیو ته خنیو جهان مننه د ازما پیغام نشر کی ورور. والسلام.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ته زه دا پیغام لیکم. ازما یو زید او درلو په نامه د ګل کریم زید د عبدالقدیم او د رملا یعنی پلا ورور ده. دا اتلس میاشت شو چې د کورونا درک ده. دا نمبر باندې مونږ ته زنګ وایي 0 5 9 9 1. لمبر شماره بیا تکرار 5 9 9 1. په دې شماره د موږ ته زنګ وای. ازادي راډیو نه ډېر مننه چې دا پیغام زما نشر کی.
قدرمن اوریدونکو، د همدې پیغام خبرېدل سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله تر بلې خبرونې د خدای په امان.
دایت شو هغه کلیش کلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپېڅلي خلک هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي ژړوي نه هغه زما یار زما دلدار ای زما یار زما دلدار Thank you.
شینی پاک من صدا بود من صدا بود